می باشد و گفته این گروه پلیس دونسک هم گفته که خانم چرینکوو نزد آنها نیست. از آغاز درگیری ها میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین، مارینا چرینکوو در بخش جمع‌آوری کمک های بشری در منطقه دونسک فعالیت می کرد. آژانس خبری رویترز می نویسد درگیری که در شرق اوکراین در ماه اپریل 2014 میلادی آغاز شد و تا کنون ادامه دارد، حدود 9000 تن کشته بر جا گذاشته است و خبر اخیر این که حکومت ایالات متحده تایید کرده که در جمع ایمیل هایی که از کمپیوتر شخصی ارلی کلینتون فرستاده شدند، حداقل 22 ایمیل آن آوی معلومات بسیار محرمند. این ایمیل ها زمان از کمپیوتر و سرور شخصی فرستاده شدند که خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا ایفای وظیفه می کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت این 22 ایمیل که 37 صفحه می باشد بسیار اساساً که نمی توان آن را نشر کرد. پایان سرویس خبری. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنا آسمان لاندی را با همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر بشنوید. با رادیو آزادی باشید.
ترشنا آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې لمر سره ظریف نظر ملګری دی. د بشری حقوقو د څارډلې پرون په وی اعلامیه کې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو پر استولو اندیشنه ښکاره کړه. د ډلې ویلي چې ایران په زور په خپل خبره کې میشت افغان مهاجر د سوریې جګړې ته لیږي. د بشری حقوقو د څارډلې په خپل اعلامیه کې هم درز ویلي ایرانی چارواکو ځینی افغانان په زور او ځینی په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي، هڅولي چې سوریې ته لاړ شي. د بشری حقوقو د څارډلې دا هم ویلي چې له یو شمېر افغانانو سره چې د سوریې په جګړه کې برخه اخیسته مرکه کړي او حقوقي ورته ویلي چې یا په زور او تهدید او یا هم د پیسو او په ایران کې د اقامت په پټمو سوریوت او بخښه سوریته تللی دي. د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې په خپل خوشه د خپل مذهبي تمایلاتو پر اساس سوریته تللی دي. د بشري حقوقو د څار د ډلې د استقرار د څنګ رئیس پیټر بوکرت وویل ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنگي دوله لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکوي، بلکې ډیرو ویلي چې دوی ګواښل شوي چې که د سوریه په جګړه کې برخه وانخلي په زور به بیرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیروني وویل چې د ایران له لوري د سوریه او د سعودي عربستان له لوري د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو په راپورونو غور کوي او له هیواد بهر افغان ډیپلوماټانو ته ویل شوي چې په دې اړه څېړنې وکوي. د ایران له خوا د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو راپورونه له نږدې یو نیم کال راهیسې خبرې شي، خو د سعودي عربستان له لوري د افغانانو د لیږلو په باب راپورونه تازه دي، البته نسبتا تازه دي. په وروستۍ یوه میاشت کې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د افغانستان له داخله د عمره په نامه افغانان سعودي او له هغه ځایه یمن ته بیول شوي دي. په ایران کې په ځلونو د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو د جنازې او فاتحې مراسم هم لیدل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د ایران د سپای پاسداران د غړیو له لوري نیول شوي او بیا ورته ویل شوي چې دوه انتخاب لري، خپل هیواد ته په زور ولیږي او که د سوریې جګړې ته ځي.
بله تشکر. شنوندای عزیز، ما احترامات خود تقدیم میکنم مهمانای محترم ما که تشریف آوردن. محترم دکتر صبرفی‌الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند و محترم آقای جاوید احمد غفور کارشناس مسائل سیاسی که بردوشان خوش آمدید میگوییم. شما را تلفن بعدن نوبت مهمانا که آمد اعلان میکنیم. صحیح تک
بیخیست همده نو نظر سب که مخواشه اول بله شاغل بیدار سخه و پشتو افغانستان بشری حقوقو د خپلواک میسون وایند ډاکټر صاحب رفیع الله بدر د هر کلی پترس کې څنګه د بشری حقوقو د څار ډله د ایران له لوري سوریه ته د افغانانو په استولو باندې اندیشنه شي، لیکن د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون څه نه دی ویلي او کوم ویلي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت داده چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د 15 ماده د اساسي قانون په بنیاد باندې کم صلاحیتونه لري چې هغه دنه په افغانستان کې یعنی موږ په سي جغرافي قید ده نه افغانان چې چیرته وسیږي دا قانوني صلاحیت زمونږ د افغانستان په دغه حدودو کې چې فعلاً موږ په کې دی راستو په دې حدودو کې خپل کارونه ته ادامه ورکړي دا په دې وجه هم چې موږ په بهر کې د یو بل منطق په اساس باندې د اساسي قانون د شپږمې او اوومې مادې په اساس باندې چې دولتونو د حراست د بشري حقونو او حفاظت دولتونو مکلفت لري او خپل نمایندګۍ لري د هغو ژمنتیاو په اساس باندې دوی په بهر کې د افغانانو او د هغو افغانانو چې هلته په کوم حالت کې ژوند کوي د هغوی حقونو نه مستقیما زموږ دولتي ادارې یعنی ډیپلوماتیک نمایندګۍ باید هم با خبره وي هم نظارت وکړي هم د هغو د حقونو د ساتنو مکلفت
لري. افغانان دي په هر حال افغانان دي که تاسې به شاید دا صلاحیت نه لري چې د ایران د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط خبرې وکړي، لیکن په ایران کې د افغانانو د بشري حقونو په اړه خو فکر نه کوم چې دا به ستاسو له صلاحیت دی باندې او له بلې خوا ستاسو کار خو هسې هم صرف خبرې کول دي، یعنی خبره کوي اجرایی صلاحیت نه لري.
په ټول دنیا کې د ملي نهادونو د بشري حقونو چې سلو هیوادونو نه زیات کې د بشري حقونو خپلواک کمیشن فعالیت کوي د ټولو لپاره یو قاعده ده. نه موږ دا نزاکت رامنځته کړی چې ډېر نازولي یاسو داسې کار کوو، په ټول دنیا کې دا قاعده ده چې دیو هغه مکلفیتونه لري چې د بشري حقونو وضعیت څخه څارنه کول او د بشري حقونو په کوم ځایونو کې ایجاب کوي د ملاتړ مسله او د بهبود لپاره په دننه خاوره کې کار کول نه د خاورې نه بیرون، ځکه چې افغانان که چېرته داسې وایي چې د افغانانو د حقونو که د افغانان بیا هر چېرته وایي موږ د هغوی د حقونو حفاظت کوو، ولې موږ دپاره جغرافیه د افغانستان فعلي د حدودو کې چې ده دا قید شوې ده. بیا هم منګا هغه اخلاقی مکلفات چې لرو د افغانستان دولت سره کار کوو په دغه مواردو کې که اروپا ته د مهاجرینو ځي که په پاکستان کې که په ایران کې دیو د ناخوالو سره مخامخ کیږي، حداقل دولت ته دې ته متوجه کوو چې هغه نړیوالو ژمنتیاو یعنی د اوومې مادې په اساس د اساسي قانون چې نړیوال اعلامیې د بشري حقونو ته احترام لرم او نړیوالو کنوانسیونو ته ژمنتیا لرم او هغه مراعت کوم، دغه مکلفات حداقل دولت ته په یادول زمو مکلفات ده. او دا ورته یادو چې په دغه هیوادونو کې چې ډېر افغانان وسیږي دا او بیا د دیو بشري حقونو ساتندوی دولت او دولت نمایندګۍ دی په خاوره کې دا باید په صحیح ټکو کې افغانان افغاني ډیپلوماتان باید د افغانانو د ژوند څخه باخبرې د تعلیم حق څنګه دی، د مسکن حق څنګه دی، د ملکیت حق څنګه دی، نور حقوق څنګه دی، او که کله چې داسې ناخوالو سره مخ کیږي لکه په بهر ته د حجرتي عسکرو په توګه باندې د دې تعریف دقیقا په نړیوالو کنوانسیونو کې راغلی دی چې دا یو غیر قانوني کار دی په نړیوالو قوانینو کې په ملي قوانینو کې ځینې هیوادونو کې، ځکه د افغانستان دولت د کډوالو د حقونو نړیوال کنوانسیون امضا کړی دی په هغې کې دا مسله قویان راغلې ده. نور هیوادونه هم نشي کولای چې حداقل که داسې نړیوال ژمنتیاوې هم نه لري نو حداقل هغه بشري حقونه د هغوی باید تر پښو لاندې نه کړي. د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق افغانستان امضا کړی دی او ډېری هیوادونه امضا کړی دی، د هغې په بنیاد هم هیوادونه نشي کولای چې د څه مجبوریت د مخې چې یو څوک یو بل هیواد ته کډوال کیږي هلته د اجرتي عسکرو په شکل کې یا د تطمیع په شکل کې یا د پیسو په مقابل کې درېمګړي هیواد ته د جنګ لپاره ولېږي، دا غیر قانوني اقدام دی.
تشکر. محترم آقای جاوید احمد غفور، شما چی فکر میکنین سبب این مورد؟ حداقل این تشکیلات ها میتونه که یک احصایه دقیق از کسایی که به جنگ فرستاده میشه از این قبیل مسائل تهیه بکنه. حتی یکی از شنونده ما پیام گذاشته بود، آقای ساربان وا میگفت که اگر شما برین به قبرستان یک نام قبرستان گرفت در اونجا تعداد زیاد شهدای افغانی رو نامش نوشته کردن، شهدای جنگ فلانی و جنگ فلانی از این قبیل. عزیز آمار درست و خیلی در دست اگه باشه خوبتر قضاوت میشه. آقای جاوید شما چی میگین؟
سلام تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. بلکل دا د هر افغان مسولیت دی او خصوصا هغه ادارې چې په دغه برخه کې مسولیت لري هغوی هم مسول دي. سمه ده که دوی مثلا په دې برخه کې مسولیت نه لري چې د هیواد نه د باندې، خو هغه ارقام باید ټول کې کوم چې هر ورځ د ایران له لارې هغه زموږ افغانان چې دي ایران ته وړي، او یا یو شمېر یې د هغې له لارې اروپایي ټولنو ته ځي، او یو شمېر یې د همدغې جګړې لپاره قرباني کېږي. نو دغه ارقام زه فکر کوم هغومره چې په نظام باندې د فشار لپاره استعمال شوی لا تر اوسه نه وای استعمال شوی، نه دي استعمال شوی. دوهم، بدبختانه په تېرو 15 کلونو کې موږ هغه فعاله بهرنۍ ډیپلوماتیکه دستګاه چې باید په بهرنیو هیوادونو کې لرلی، او هغه سفیران چې په واقعیت سره هغه مسؤلیتونه چې یو سفیر لري چې د خپلو اتباعو د حقوقو څخه یو د هغې وجیبه دا ده چې د هغوی څخه دفاع او د هغوی په اړه معلومات راټولول، هغه څه بدبختانه یو سفیر هم په سمه توګه سره ترسره نه کړل. نه یو ډاټابیز لرو موږ همدا اوس چې په پاکستان کې څومره مهاجر لرو، په ایران کې څومره لرو، په ترکیه کې څومره لرو، یا په اروپایي هیوادونو کې بدبختانه یا څومره روز قرباني ورکوو، یا په کوم شکل باندې، یا د کوم مجبوریتونو په اساس هلته ژوند کوي، یا د کومو اسانتیاو په اساس بیرته دوی کولی شو موږ خپل هیواد ته راستانه کړو. بدبختانه هغه څه چې ډیر د دې هیواد د امنیت او ثبات لپاره مهم دي، هغه څه ترسره نه شو. په دې برخه کې زه د دې ټولو ادارو هغه ناغېړي چې دا منم، تاسو ګورئ کله چې رسنۍ یوه موضوع راخلي، بیا هغه اړوند نهادونه وایي چې موږ به په دې برخه کې تحقیق وکړو. مخکې له دې چې باید رسنۍ یوه موضوع راواخلي، اړوند نهادونه باید دا تحقیق وکړي او له رسنیو سره شریک کړي چې دغسې یو حالات هلته جریان لري، یا دغسې مسایل هلته جریان لري. تاسو په دې کې
فکر نه کوئ؟ خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان، د افغانستان حکومت او خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونه به یو څه مشکل لري، مثلا کله په ایران باندې فشار راوړي چې ولې داسې کار کوي، ولې افغانان استوي، یا ولې د پخپل خوره کې د افغانانو د حقونو سرغړونه کوي. نو هغوی په ځای دي چې نرمښت وشي، په افغانانو لا زیات فشار راولي، او نتیجه یې دا شي چې د افغانستان حکومت نور هم تر فشار لاندې راشي. فکر نه کوئ چې یو علت بداوي؟
دا واضح علت دی. وګورئ په هر سیاسي مسله کې، نن 15 کاله وړاندې ما یو وړاندیز وکړ په رسنیو کې چې د افغانستان د ستونزې یو حل دا ده چې موږ څنګه کولای شو په دغسې ملي پروژو پلي کولو سره د پاکستان او ایران نه په ځانګړې توګه باندې افغانان راستانه کړو. باور تاسې وکړئ دا اوس یو لوی درد سر د ایران نه چې هر مهاجر راځي، زیاتره یې په هغې کې معتادین د پوډرو دي. یعنی موږ یو بل ناورین سره هم په راتلونکي کې مخ کېدونکي یو، چې هغه بشري قوه چې د افغانستان په ټیکاو کې باید استعمال شوی وی هغه بې ځایه له موږ نه ځي. او دا دویم د فشار د علي په توګه باندې دوی کاری. تاسو وګورئ ډېری هغه افغانان مثلا د ځانمرګو په توګه باندې په پاکستان کې کارول کېږي، کوم چې هلته په کمپونو کې اوسېږي، هلته مثلا په هغه ذهنیت باندې اوسېږي. درېیم مهمه مسله دا ده چې زه یوه بله ویره لرم، هغه دا ده چې مذهبي اړخ ویره لرم چې دغه جګړې ته دغه سیمه پوکې وتو کې ده، او بدبختانه افغانان به هم هغه عقیدوي مسایلو له امله په دواړو خواوو کې په ځای د دې چې مثلا خپل هیواد آباد کې خپله ګټه وکړي، د دوی لپاره به وکارول شي. دا مجبوریتونه زه لرم، زه منم در سره څاروان سم، خو بدبختانه د دغه مجبوریتونو د اجرا لپاره موږ سم کار ونه کړ. موږ ملګرو ملتونو ته ونه ویلې هغه مرستې چې ته په ایران او پاکستان کې له افغان سره کوي، هغه مرستې ما سره په داخل کې وکړه. او ملګرو ملتونو ته که موږ وړاندیز وکړو، بدبختانه موږ په هغه ظرفیت باندې کار ونه کړ چې تر څو دا مرستې جلب کړو. تاسو وګورئ د هرات خواته، یا مثلا د فراه او د نیمروز خواته، موږ څومره دشتې لرو. موږ ونه شو کولای چې دوی ته مثلا هغه لومړیتوبونه چې دي، مثلا دوی ته د کور ورکړه، دوی ته د تعلیمي فرصتونو برابرول، یا کاري فرصتونه، دا هغه څه دي چې اوس ایران او پاکستان بل مقابل استعمالوي. همدا اوس په ایران کې واضح دا نه ده چې مثلا د اوسېدو په دې لارې پې فشار راوړي. او بل مهمه مسله دا ده چې زه خبر یم چې دوی ته یو سلسله معاشونه هم حواله کیږي. تاسو ولیدلې واضح دا نه چې ایران افغانان په جګړه کې کاروي. تېره اونۍ داعش 3 افغان قومندانان په عراق کې په دار وځړول. یعنی تر څو چې مونږ دغه ستونزو ته اساسي حل لارې نه وي پیدا کړې، خصوصا د فقر په مسله کې، زه فکر کوم چې دا ستونزه مونږ په اسانۍ سره نشو حل کولای. او دغه ارقام چې اوس خبرې شوي، زه فکر کوم دا هم له دینه لا ډېر اوچت دي. یوازې دا نه که اوس په مثلا سعودي هم کوشش کوي، ځکه په افغانانو کې هغه عقیدوي مسایل مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه، شاید دا هم د دې لامل شي چې مونږ د دې لمبو او د دې جنگ ډېر زیات دغه شو، قرباني شو. مثلا د تیر جهاد په دوره کې یو شمېر زموږ افغانان پاکستان د کشمیر په مسله کې استعمال حل کړه. نو دوی ټول که مونږ سره راټول کړو، هغه مجبوریتونه دي چې مونږ په تیرو 15 کلو کې ونتوانېدو په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې هغې ته حل لارې پیدا کړو، او هغه فعاله ډیپلوماسي چې هغه د نړیوالو سره د ژبې و. تاسو وګورئ مونږ څومره مشکل سره مخ شولو د 2009 نه تر 15 پورې چې ولسمشر کرزي له امریکا سره اړیکې خراب کړې، په اقتصادي لحاظ څومره شاته پاتې شو په نورو. نو زه فکر کوم چې یو فعاله ډیپلوماسي او داخلي ظرفیت پیدا کول دا به مونږ له دغې ستونزې وباسي.
بله، خب نوبت شنوندای عزیز ماست، مخصوصا شنوندایی که در خارج کشور هستند، مخصوصا در ایران. اگر کسی دلایل در این مورد داشته باشه و ما تلفن کنن خوش میشیم. من شماره تلفن بعد از اعلان اعلان میکنم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شاید حاجت به گفتن نباشه که از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی همیشه در خدمت شماست. شماره تلفن که گفتم براتون 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین المللی ما 00 42 02 21 12 45 01 در خدمتتان است.
بله، لدی شی به کولی شی چې ټلیفون را وکي او زموږ له درنو میلمنو څخه د سیاسي چارو او د ټولنیزو چارو له نظر خوان شاغلی غفور او د بشري حقوقو د خپلواک میسون له ویان شاغلی بیدار څخه پوښتنه وکي. د ټلیفون پلان کې واردون کړي لرو مهرباني کوي صاحب.
از سلام محمد سلام خدمت درنو میلمنو ته د کومې نه سلامونه.
سلامت اوسئ مننه.
من خمانی گا بشر تونه نخوزی چلگان چلی وشی اگویم بس خیاست پلیره کنی من گا مدبوعات چل چی ده چان واضی دی خبرون واضی اما غا نشر کدی او دی خو پخپدو بانی پخپدو ستر واغ سانی نیوی نیو نوره ربی او کدی چی تا غا سانی دی دی نو تخبر پکرو گی دی من گا پیران که دی زونده غم با نخلو اگه دی ملو غم با اخلو سی تو گو پینده زرن پر دی من گا پیران که بانیان دی او باندې پای دام باندې ټول ماشومان سغینان راکان دي دا مامن ټکی یو خدای شي دې میاشتې څو سوا د موږ افغانان بنجانوي بشاتونه ولې پاکه کې خج نه جګي بشاتونه ولې په پاکستان کې د موږ بنجان دي هغه هم ټولنه هم نه جګي شغه بنجان به سرنوشت پاتې دي بشاتونه ولې ورس کې د موږ دی ورس کې وخت بنجان نه په افغانستان په ورس کې ولې هغه هم نه خوښي چې موږ ټول بنجان ته په ورس کې لرو چې موږ دې ځان دي هم خوې خو نه دي د وطن نه دی نه دي چې ګنګوتې څوک نه دي د موږ افغانان چې د خپل مور نه جدا کیږي خپل وطن نه جدا کیږي هغه به له هغو کې خو سره مخ
ډېره مننه. سلامت اوسئ سردار محمد صاحب. بله اوریدون کله روزان معرفي کوي.
بفرمایئ.
السلام علیکم. زه خبر کوم.
مهرباني کوي.
یو خدا واستې را دوه د تناوري د کیږي د مشال را دوه ډېر وسره ده د چدا ستوب یا تکنیکی ستوب ځان کوي دا یې پم په مشکونه ورڅخه درته
راځي
دا څنګه راغله د چې دا موږ پراپر د امریکایي شریکي د ځوانانو د کار د غوښتنې ایران د زیات جنډو په ځین به ایران ته د نور کشورو ته دا به یو څه ورچېږي دا یو کار زمينه برابر شي د ځوانانو ته کار پیدا شي نو
بیا زمادي سترانه کور دی ودان. سلامت اوسئ. بل اوریدون کيم له روزان معرفي کوي پټیر بیا کده سی اوریدون کوي چې پخپلې لیدلې د افغانان یا پخپلت للیوی دی سوریه جنگ تا دی ایران للوری استول شوی بی نو لاب خوشحاله شو میره بانی که ویسیب.
سلام علیکم پیارو خوشحال جانش بایدن آقای نظر آقای سربان شما خوش
سلامت ویسیب.
خوش آمدین سیب بفرمین.
نمی ماجیدن که از اینجا به ایران میره از افغانستان که میره اینا به خاطر ازی میره که با افغانستان جنگ است ولی با افغانستان با ایران که میره اینا به خاطر پول به خاطر داوطلب خود از اینا میره به جنگ سوریه به که امی افغانای حل تشیع به می جنگ اشراق میکنه اگه نگه دیگه قومی هم از افغان ها هستن علی سنت هستن دیگه افغان های پشت زبان هستن اونا اشتراک نمیکنه فقط صرف و صرف امی افغان های حل تشیع به زمین جنگ ها اشتراق میکنه. سوال ما از میمان برنامه شما این هست که افغانستان خب به ایران سفارت داره چرا می سفارت دیده جلو گیری نمیکنه که از این موضوعات خبرم هست. این سوال اگه جواب
سلامت حسین من نکردی ودان. بله اوریدون که لروزان معرفی کنی.
بله بفهمید.
السلام علیکم خادم مردم و سلامون امنی کل ازادی را دو کارکون که آوردن که اطول ملمان اومده
مهربانی که خادم نورزای سب
از ما دا پشتن را روی علمانو تخواه چه آیا عدد که قانون سر افغانستان پا حکومت که چه خارجی حواد لکه ایران چه افغانان تسو استفاده که خود پگا چه هستی پا دور حوادو که جنگی بیدست یا قانون لرش را حواد پا پشتن و چه دا افغانان
ب یعنی دو هیوادونو ترمز دست کنم موافقه
یک شنوندی دیگه هم هست بله شنوندی عزیز بفرمایید بله
سلام علیکم سید محمد سلمان خیلی از ولسوالی برق
خوش آمدین سید بله بفرمایید سید تلفون تان بخیالم که قطع شد
خیر بله اوریدون که امله رو زن معرفی که آزادی رادیو
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
شام آمدن لمزار
سید نفسه مهربانی که شام آمد سید
ما پشتن دا غوا چی دا افغانیان و ایران تا لاستی پا چه دولی دا ایران و خارج تا آستی یا پشتن می داوا اول پشتن دا غرور خبری کولی سوال پا افغانستان چی دا فقر و دا بیکاری تا چو دیر اولوری ترسی دلی چی دا کار و نسی افغانستان و هر زگی چی دا آسی پاکی دا زک آغا سو جی وشی بور اور باندی باندی دا ما تیره دا خلقو دا غل پاکی دا افغانستان پا دا رکم که در بدا رکم اولاد دا دیر دیگی محضر چال تا بسلمانان دلتا دوگانو شی نمیدی چوی خوری حال تا چی اولاد تیو خارج تا آقای یا پس دور یا مثلا واری دا پیسو مبدل که آسنی آقای با افغانیان تا چلوی کنو
بله سید دیر زیادت من نوست یه وقتون که بلم لاشتا خیر دا با بروستای بی مهربانی که وی سلامت و سید
زخت محمد حمدی روزگان ولایت جراوت ولسوالی نفس په تماس کې کله چې په افغانان ته په افغانستان کې کار جوړ نه شي نه به د سوریه جنګ نه پاتې شي نه به د یمن جنګ ته پاتې شي دلته په افغانان دلته در بدره دی هېڅ شی نه لري نه د سهار ماښام لري سروان سهار نه په دغه یمن ته چې ایران یا سوریه ته چې په دغه اړه سروان سهار به یوه خبره څه کوم د اصل څه
بله او مننه سلامت و سه تصویل موشم خبال و تخنیک همکاران تو بینیدی چه دیده ستونزی غم بخورید
یک پیام هم داریم
سلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی در وطن ما کار تقریبین تمام جوانای وطن ما تمام عزیزای وطن ما به کشورهای دور و اروپایی مسافر میشن در کشتی ها غرق میشن جوانا طفلا از دولت جمهوری اسلامی افغانستان اینه می خواهش دارم که یک کار و یک ویزه و یک کار غریبی را به خاطر این مردم مسکین و بیچاره به یگان کشور فراهم بسازن که مردم از طریق قانونی رفته در کشورهای دورینه کار کنن و غریبی کنن به وطنشان برگردن.
بله محترم آقای بیدار شنیدین سیب انتقادات و سوالات شما به طور خلاصه که جواب بگوین چی میگین سیب؟
واقعا در سوال های بعضی مسائلی بوده که اعتبار داره به این موضوع اول خود زیادتر سوال راجع به فقر تاکید کردن که ما هم و کاریابی و عدم موجودیت کار صحیح کاری و از ناچاری مردمی که به اصطلاح در او حالت قرار میگیره به کشور دومی سفر میکنن ولی نظر به ای که به کدام قانون به کدام موجبات و بنیادها ما میتونیم که این ممانعت واضحا بگوییم و یک اشاره هم به ارگانهای دیپلماتیک و نمایندگی های ما که از حیثیت و منافع ملی افغانستان در این کشورها نمایندگی میکنن و حمایت میکنن خیلی مسئولیت راجی هستند. بله ما در مرز در دو مرز که با ایران و با پاکستان داریم ناظرین سرحدی داریم که آمدن ازو را ثبت میکنیم که به کدام حالت ملکیتش در اوجا مانده سایر فامیل به شکل جبری یعنی اخراج شدن ولی ملکیتاش و معاملاتش مانده و بچه در اوجا مانده مادر در ایجا آمده و اینی مسائل است که ما همیشه این مسائل عنوان میکنیم که متاسفانه که ما امرای پاکستان و ایران یک پروتکل سه جانبه هم داریم که هم با پاکستان و با ایران که افغانستان و این دولت ها یک جبای اینوچیار ای پروتکل داشته که داوود ذکر است که زندگی و ابرومند باید داوود باشه، با حفظ کرامت انسانی باید باشه و عودت هم اگر میشه با حفظ کرامت انسانی باید باشه، ابرومند باید باشه. اینی مسائل قید است، ولی متاسفانه که عملی شدن و نظارت از نظر از اجرایی بودن امی پروتکل ها امی معاهداتی که موجود هستند و تعهدایی که موجود هستند این برمیگرده واقعا تا چی اندازه نمایندگی دیپلماتیک ما در وجه به وجه اصلا کار میکنه. ما هم ناراضی هستیم از اینکه ما صرف مجرایی داریم که اصلا با اون نمایندگی تماس شده نمیتونیم، ولی یافته های خود با وزارت امور خارجه در میان میگذاریم که یا واقعا نمایندگی خود فعال بسازن. حداقل ما تقاضای ما چی هستن؟ بسیار ابتدایی هستن، از زندگی افغانایی که در این وطن هستن با خبر باشن، چی حالت بالای زمین بذارن، چند نفر هستن، حق تعلیمش چگونه است، حق صحت چگونه است، یعنی این مسائل هستند که این ابتدایی ترین حقوق بشری ادبای
بیدار صاحب
دولتی که
دکتر صاحب بیدار
مخالف هستند که تامین بکنن.
دکتر صاحب بیدار، این مثلا چیزایی که شما گفتین درست است، منتها در 15 سال از عین موضوع تکرار میشه و مثلا از موجودیت قانون میگن و حتی به سطح وزیر صاحبا که تشریف آوردن اینا هم مسائل یادداشت کردن و حتی با جوانب مقابل صحبت ها و مجلس ها داشتن، منتها در عمل پیاده نمیشه. اینا هم مثل یک زنجیر وار یکی به دیگه بسته شده میرسه. مثلا اگر میگین که سفارتخانه ها باید به این موضوع توجه کنه، اون روز برنامه داشتیم میگن که اینا به سفیرها به اساس خیشخوری و به اساس غیر تخصصی، یعنی کسایی که متخصص ندارن در این سفارتخانه ها کار میکنن، وقتی که ها وظیفه خود نفهمن به اساس خیشخوری آمده باشن. حالا خیشخوری را اگر شروع بتین یک چیز دیگه میبرای، باز یک چیز دیگه شروع بتین یک چیز دیگه میبرای، قسمی سیب یکی پای دیگه به دیگه بسته است. منطال محصات مثل شما اینا یک راه های چاره را یک چیز پیشنهاد بکنن که در عمل این مسائل حل شود. سیب نی؟
وقتی ریست که مسئله اساسی در این 15 سال که کار صورت گرفت، مثلا فقر و فقر زدایی در افغانستان یک برنامه دقیق ما نداشتیم. به این اساس بسیاری از نقد حقوق بشری ادبا در افغانستان و شهروندهای افغانستان نشأت میکنه از این حالتی که رخ داده و نامنی و عدم محاکمیت قانون. اینی مسائل هستن که وقتاً فوقتاً امی حکومت جدیدی که روی کار شد و این هم لستی از موضوعاتی که پیشرفت نسبی موجود هستن، فرضاً حق تعلیم پیشرفت واقعی داره، آزادی بیان هم با ناملایمات در 2015 مواجه بود، در این سال هم مشکلاتی داشته و در سایر احساس اصلاحات با میان آمده. ولی اینی مسائلی هستن که ما عقب‌مانی داریم و پیشرفت نچندانی صورت گرفته. یکی هم وضعیت بجا شده های داخلی هستن و وضعیت مهاجرینی که و کسایی که از افغانستان به ملاحظات مختلف وطن ترک میگن و در اوجه هیچ چتر حفاظتی یا ندارن و حکومت و حکامی امو حکومت هر قسم که برخورد میکنه به دلخواه خود و در منافات با تمام تعهدات حتی ملی و بین المللی خودشان هم عمل میکنن. اینی مسئله خیلی مهم است که ما نمایندگی دیپلماتیک خود طور پاسخگو بسازیم که اگر به خیشخوری هم مقرر میشن به هر قسم، این چیزی اولی هستن، این سیگنال خطر باید باشه. ما اگر از افغان ها از حقوقشان من حیث نمایندگی دیپلماتیک و حافظ منافع ملی در خارج حفاظت نکنیم، دیگه کار ما هیچ ثمری نداره که دوج ما بشینیم و ماشایی بگیریم بلسه. ولی از افغان های خود دفاع نکنیم، هم در ارتباط محاکماتی جریان محاکماتی در هر محکمه ای که افغان محکمه میشه نمایندگی دیپلماتیک ما باید حاضر باشه با کدام جرم بالاخره زندگیشون خوب. در ایران یک ذره تحول در این سالهای اخیر آمد که در حق تعلیمشان اگر پیشرفت صورت گرفت که هر افغان میتونه که به پانتون و تعلیم بکنن، ولی دیگر مسائلی هستن که به خصوص مسئله اجیر بودن و سربازگیری و اجرتی و فرستادنش به کشور سومی و حتی در جنگ های داخلی هم استفاده کردن غیر قانونی هستن. این مسئله رو واضحا باید گفته شد.
بله دیر زیاد مننه کسم تاسو مخ کیول چې له هیواد دی باندې افغانانو سره د بشری حقوقو خپلواک کمیسون کار نه لري، خو البته داسې راپورونه هم شته چې افغانستان له داخله هم د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې وای داس مرکزونه جوړ شوې دي چې هلته به هر ته د افغانانو د جګړې د لیژلو لپاره افغانان هلته جلبی شي او جذبی شي. همدارس مخته دي چې به درس تاسو په دې اړه نظر سرګن کې غفور صاحب تاسو اول وایس دا راپورونه هم شته او دا هم ملکی چې چینه یوازي سوریه ته د ایران له لوري استول کیږي بلکې د هم ملکی چې یمن ته د سعودي عربستان له لوري یو شمېر افغانان استول شوي دي او له هم استول کیږي او دا ویل کیږي چې هغوی په دې نامه اول سعودي عربستان ته بیول کیږي چې عمره کوي بیا وروسته یمن ته استول کیږي. تاسو په دې اړه څه اوریدلي؟
پاندې رسنو کې مې واوریدل نن ما یو مقاله په دې اړه باندې ولوستل چې هغه زمونږ یو ملګری لیکلی و او دغه ویرې ډېر په واضحه توګه باندې لیکلی و چې د سعودي او ایران جګړې اغیز په افغانستان باندې ځکه هغه ظرفیت مونږ نه لرو چې مونږ خپل هر څه اداره کو او هغه عقیدوي مشترکات چې په دواړو خواوو کې په افغانستان کې میشتو افغانانو کې شته دی فکر کوم چې دا به یو ډېره زیاته لویه ستونزه مونږ ته جوړه کړي تر څو ځکه سعودي هم په دې وروستیو کې مثلا ډېر کوششونه کوي دغه وروستی ائتلاف چې کله رامنځته کې په دې کې د ایران او د افغانستان او پاکستان نوم په سر کې واخیست بیا په دغه ائتلاف کې د افغانانو هغه نغښتنه وکړه. بل په تیرو څو لسیزو جګړو کې د سعودي رول دلته او هغه د افغانانو عقیدوي جوړښت له هغوی سره مثلا د عربانو لخوا راتګ دلته د په دې نوم چې افغانستان له روس نه آزاده وو یا په وروستیو کې د یو شمېر افغانانو مثلا دا مسله چې د سعودي څخه ملاتړ نو زه فکر کوم چې دا واقعا د اندېښنې وړ مسله ده او داسې څه شته هم دی ځکه چې دومره لا تر اوسه ښکاره شوي نه دي د سعودي لخوانه لکه څومره چې د ایران لخوانه ښکاره شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا مسله شته او دا کچیر د دې مخه ونیول شي زه د ډېرې دوه اندېښنه هم له ځانه سره لرم ځکه یو خوانه عقیدوي مشترکات بل خوانه د افغانانو فقر بل خوانه په بهرني یو هیوادونو کې زموږ د فعال ډیپلوماسۍ نشتون څلورم مثلا د دې دواړو هیوادونو هغه د تیلو د سرچینو څخه پراخ مالی دغه امکانات لاسته راوړل نو زه فکر کوم چې دا د دې لامل کېدلی شي چې په دغه جګړه کې لا ډېر افغانان ورخکیل شي.
بله ډېره زیاته مننه بیدار صاحب استاد سوایس.
وقت دا ده چې دغه نیابتي جنگ چې موږ همیشه د پاکستان او د هندوستان په اکله خبره کوله نو اوس نور نیابتي جنگونه هم په واضح تور باندې په افغانستان کې راځي چې بشري وضعیت موږ ته ډېر خرابوي ځکه موږ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ډېر په سیاسي اړخ باندې کار نه لرو ولې دا مسله چې افغانان د یو بیهوده یعنی زمونږ بشری قوا ضایع کیږي او دلته ځوانان مړه کیږي نو زاړه خلک جنگ ته نه ځي کنه ځوانان دي د دیو د تایدستې نه او فقر نه استفاده کوي دا تقریبا بردګي په یوشتم قرن کې ده د دیو د مجبوریتونو نه استفاده کول هغه د څه پیسو یا په بل اشکالو باندې تطمی کول لکه د سند ورکول یا د تدوسیدو چې دا ټول غیر قانوني اقدامات دی او بل درنګړي هیواد ته لیږل یا په داخل کې اجرتي عسکرو په توګه باندې هغه استفاده کول دا د نړیوال نورمونو خلاف کار دی او په جدي تور باندې د سیاسي ملاحظاتو نه بعد مسله راوباسي مونږه او زمونږ افغانستان دولت ځکه اجرایوي طاقت د دیو سره دی او دغه هیوادونو سره جدي تور باندې خبر وشي چې هغه توافقات چې دي سره شوي دي هغه په صحیح ټکو کې عملي شي.
بله چطور میشه که باز به شنونده های عزیز ما موقع بتیم ببینیم اونا چی میگن؟ شماره های تلفون ما اعلان میکنیم شماره بین‌المللی را که 00-42-21-12-45-01 مخصوصا کسایی که در جنگ سوریه هسته نمیاله به ما اگر تلفون کنن بعد نمیشه ببینیم چی میگن اوها یه یک موضوع. خب شنونده عزیز بفرمایید.
مهربانی که بسید.
بله
بله سروان صاحب شما قدوری.
بله صاحب مهربانی که بسید.
سلام علیکم سروان صاحب جور پخیر.
سلام
استاسو ملموتا برمدن خلوص چه خدا سلام منو برندی کم. البته سوال می ده بیدار صاحب چخده بیدار صاحب جلدر سلام منو برندی کم. سوال می ده ده چطر صوب آفوانان دا لکه دا پوتوال توب یا لکه بی کسا او بی کویا یتیمان دوی به تر ټول استعمالیږي او د ایران او د سعودي عربستان د خوا به دوی روانیږي ځکه چې دوی افغانان دي او دوی روانوي جنګ ته او دا متوجو دا استعمالېدلي تر څو به دا مشکلات ځکه چې افغانان نور د دې کاپ نه لري ما سهار ستاسو د راډیو او مشال راډیو او د شناغټ د راډیو څخه واورېدله چې دوی ته د څلورو سوو څخه تر شپږو سوو ډالرو پورې د میاشتې تنخوا هم ورکوي او ورته وایي چې مونږ به کله چې تاسو جنګ ته لاړ شئ تاسو ژوند به ښکلی کوو در حال چې دا خبره بالکل دروغ ده او بیا به دوی ګواښي او څوک لاړ نه شي او هغوی باسي د خپل ملک څخه تر څو به دا ظلم و ستم په دې افغانانو وي ولې د حقوق بشر معجزه یا د حقوق بشر دا د بشر حقوق ولې دولت په نوایي چې د دې بیچارهګانو افغانانو غم وخوري خدای وکړي چې بیدار شي زما د سوال څخه نه ښه
ډېره زیاته مننه خوشخویي صاحب لطفا موکو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
سلام علیکم سروان صاحب تاسو نظر یې ساتو پر شګون نن ورو ته سلامونه وایم
سلام علیکم سلام
عبد الله عادل دی اند هرات نه می اړیکه نیول
مهرباني کو صاحب عبد صاحب
مهرباني مې شګون مې منو څه مې دا دوستانه دا چې مش په خپل باندې دا کړنې په ځان باندې عمل کړی ځکه چې موږ په ایران کې ډېر بندیان لرو او په پاکستان کې چې موږ ګاونډیان دي موږ هغه اخلاص نه کړ د هغو په اخلو مو کوشش ونه کړ اوس ګاونډیان کوي چې منا و سمدار باندې تشي چې موږ افغانان اصلي د سوریې جنگ ته تاسو وګورئ چې په عراق یا په سوریې کې هغه دایښ چې هغه افغانان په دار ووهله نو اوس ځکه چې په موږ باندې دلته هم داعش حملې کوي هغه کړنې پر موږ باندې عمل کوي تا زموږ خپله په لاس کښې ده او زموږ خپله ګاونډیانو د لاسه دی موږ خپله پر ځان باندې دا تپلی دی کنې موږ باید د دوو ایرانیانو دا بندیانو په حقله کښې به دواړو ګاونډیانو کښې باید کوښښ کړی وای چې دا مور خلاص کړی وای نو اوس به موږ ته افغانان به سوریې وبل وطن وبل وطن ته نه تلی
بلې مننه سلامت اوسئ بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي
بله
خبری وکی لطفا یو
څه شو السلام علیکم
وعلیکم السلام
جناب سروان صاحب تاسو او محترم میلمنو ته سلام او احترامات وړاندې کوم رسیدلی سروان
مهرباني صاحب رسیدلی صاحب
ګوره جناب سروان صاحب راځئ چې اصلي حقیقت باندې هر څوک چې د حقوق بشر نه مدافع ځان بولي او په نړۍ کې زه په هغو باندې واقعا دا غږ کوم چې د حقوق بشر مدافعینو د افغانستان دوه میلیونه وګړي چې د روسانو له خوا بدون کوم وجبه د شرعي بدون د کوم جرمه شهیدان شو آیا د نړۍ دا حقوق بشر د افغانستان حق کې څه وکړه یو د پاکستان چې روزانه په سلهاو مسلمانان د افغانستان شهیدان کوي ها تا حقوق بشر څه وکړه مثال خبر لیدل کېږي که چېرې حقوق بشر په افغانستان کښې د افغانستان د حکومت سره دا موضوع مطرح کړي صادرالملل ته چې دوی د بین الملل خوا مثال خبرې دي دا سرحد لري د حقوق بشر نو ولې دا موضوع ورسره نه مطرح کوي آیا که چېرې نن حقیقت خبره خلک دردي دي جناب سروان صاحب چې دا حق خبر کوم نو په خاطر دی چې دوی دا غم نړیوال دی چې دا افغانستان د حقوق بشر کښې حق نه لري
بله سلامت اوسه اوس مو اخیر البته په اخیره کې اصلي موضوع ته راغلی ده چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون ولې له نړیوالې ټولنې سره دا مسله نه شریکوي په دې به وروسته بیدار صاحب ځواب درکړي اوس یو بل
اورېدونکی یک تلفون است بله شنونده عزیز بفرمایئ صاحب
بله سلام ته خو سلامونه تا ته نظر
سلامت اوسه
ملمنو ته باندې کوم
عظیم صاحب
پروان ته په کومه غواړم ما سوال مام درو چې ولې د افغانستان حکومت د ملل متحد له تاریخ نه د دغه کار د حل لپاره یو شکایت نه کوي چې افغانان هلته مهاجر کېږي له خپلو مجبوریتونه او دوی دوی له مجبوریتونه استفاده کوي او دوی استیي جنګو ته ولې د افغانستان حکومت دغه ابتکار په لاس کې ناست دي چې د ملل متحد له لارې دغه موضوع
البته عظیمي صاحب موږ د
آیا صدا چې یو چینل ستاسو د افغانستان حکومت هغه ته مراجعه وکړي مننه
سلامت اوسې عظیمي صاحب البته مشت بهرنوی چارو د وزارت لویان څخه همدا پښتنه کړې ده هغه راتوی دي چې دوی په دې موضوع باندې غور کوي او خپل ډیپلوماټیکو مرکزونو ته ویل دي چې په دې اړه تحقیقات وکړي او دوی ته راپور ورکړي دوی وایي چې تر اوسه پورې دا راپورونه دوی لپاره کره او دقیق نه دي خیر اوس به ورسو ملمنو ته نو بيدر صاحب اول تاسو وایست د رسولي صاحب شکایت ته یا پوښتنې ته څه ځواب وایست دی وایي چې تاسو د بشري حقوقو له نورو مؤسسو او ټولنو سره او له نړیوالې ټولنې سره ولې دا ډول مسائل نم شریکوي
وقان په شروع کې دوه درې خبرې ډېر مهمه خبرې وي کله چې نوی حکومت رامنځته شو په تیر پسې باندې ګرځو یو لیست مونږ ته یې کې چې د فالوس کالو کې د بشري حقوقو په اړه باندې په مختلفو استقامتونو کې پرمختګ شو یو دغه مسایلونه چې ډېر پرمختګ یا بيخي پرمختګ پکې نه وي شوی هغه لیست هم جوړ شو چې په دغه مسایلو کې دولت ژمنتیا د شپږم او د اوومې ماده په اساس د اساسي قانون چې شپږم ماده ملي ژمنتیا د بشري حقوقو په وړاندې ده او اوومه ماده نړیوال ژمنتیا د بشري حقوقو په اړه باندې یو سلام دا و چې د داخلي بيزای شو کسانو چې د جنگ د وجې نه بيزای شوې دي دا وزیر ډیر خراب ده په دې اقربان کار وشي هیڅ کار نه لشوې یو دویمه مسله پم دی مسله ای کې د ماجرینو وضعیت په بارنوي هوادونو کې د دیو ابرومن الته ژوند په بشرف او په کرامت او د دوی راستنیدنې مسایل وو چې نه حکومت دا مسله واخیستل ځان سره او په دې کې ډیر پرمختګ اوس هم نه ده شوی او دا چې د بشري حقوقو مدافع او په کې نړیوال میکانیزمونو ته زیات مراجعه وشي زه تاسو ته د هغه قانوني د کنوانسیونونو د روحیې په اساس خبره کوم چې کله نه چې داخلي میکانیزمونه د بشري حقوقو په تحفظ کې ناکام پات کیږي یا تعلل پکې کیږي او د ژمنتیا اثر په الفاظو کې پات کیږي نو نړیوال میکانیزمونو ته مراجعه کول یو ځل بیا د هغه سره چې مخاطب د دولت دی د دولت ژمنتیا باید موجوده وي او دا مسله یا د عدم ظرفیتونو په حساب باندې چې ظرفیت نه لري او یا د سیاسي ارادي نشتون په وجه باندې بیا هم موږ خپل وسه باندې کوم راپورونه ځکه موږ نړیوالو ادارو ته گزارش دی ناستو بلکې د قانون په اساس باندې موږ د پارلمان نوې اجلاس شروع کیږي د یوې میاشتې دننه دننه کلنۍ راپور د بشري حقوقو وضعیت او د مالی لګښتونو وضعیت د باید پارلمان ته وړاندې کړو رئیس جمهور ته وړاندې کړو ولی نړیوال میکانیزمونه د بشري حقوقو په اړه باندې د هغه د حراست او حفاظت په اړه ډیر فعال دي ولی شرط دا دی چې دولت په دې باندې موافقه وکړي د هغه نه خواهش وکړي چې په دې مسایلو کې تداخل وکړي او مداخله وکړي دغه لار چاره تر اوسه پاتې ده په ځینو مسایلو که نورم لکه چې اشاره وا په تیر کې په ماضی کې د جنگي جرایم او د شړنو په مسله کې هم د دولت اراده ډیره مهمه ده چې سره کوم نړیوال میکانیزمونه راغوړي د هغه نه دعوت صورت نشي او ته باید ویزی فراهم شي که نړیوال جزایی محکمه وي که نور وي په نور مسایلو کې هم د دولت مکلفیت ډیر ده او نیمه لار چې څنګه پور مربوط هغه به تای کوي ان شاء الله
بله به در سبیجه غیر از تلفونا در سکایب هم و در فیسبوک هم و تویتر هم شنوانده های عزیز ما زیاد پیام ها نوشته میکنه منتها یکیش که توجه رو بر خود جلب میکنه یا در مجموع تو یک فکر است که مثلا شما اگر بگوین در ساحای مختلف مثلا پیشرفت نیست امین خود سازمان حقوق بشر افغانستان هم میگن چندان دستاورد و پیشرفت نداشته صاحب ایره چی میگن چی در این موضوع
واقع در ایستن که ما زیاد مکلفیت داشتیم که در می سالا و این تنها انتخاب ما نیست بلکه در سطح جهان کمیسیون های ملی حقوق بشر من هست نهادهای ملی در ارتباط که آگاهی عامه در ارتباط حقوق بشر ارائه بکنه به مردم و کتگوری های مختلف
امینجا بیدار سر ببخشین یک دفعه ما میذار مداخله کنم که برای سوالتان کاملتر شواهی است که امی مستقل بودن خود امی سازمان حقوق بشر یا کمیسیون حقوق حقوق بشر که در افغانستان است امیام تحت سوال نیست، برای از اینکه رئیس از سابق از طرف رئیس جمهوری قسم تعیین واری شد. این آقای کی بودن؟ سیما سمر، محترم سیما سمر فکر میکنم. و او وقتا ما برنامه زیاد داشتیم، محترم سیما سمر خودش هم بعض مشکلات داشتن از نقطه نظر سیاسی، برای از اینکه از این چیزا خلاص شود از مشکلات گفتن که او رئیس ساختن. اینا اگر اینا مستقل نباشن و منتظر ازی بشن که باشد رئیس جمهور چی میگه، رئیس جمهور چی میگه، صدر اعظم علی خجری یک رئیس اجرایی ملاوش دو چی میگه، خو یا خو کار کردن نمیتونه. این باید از پایین بالا بره صاحب و مستقل باشن که بخواد هر جای زده بتونن. این مشکل چطور است؟
قاعده دقیقی موجود هستند، این کشف ما نیست که ما کشف کردیم، در جهان اصول پاریس در 1993 وضع شده و قطعنامه در میسال 1993 در رجب نهادهای ملی حقوق بشر تصویب شده که ایجاد و نحوی فعالیت نهادهای ملی حقوق بشر ترتیب میکنه که او تمام مسائل عمدتا آمده در قانون تشکیل وظایف و صلاحات کمیسیون هم آمده. در وجه ذکر میکنه که استقلالیت و مستقل بودن کمیسیون چند معنی داره. بدون شک در قاعده بین‌المللی به تمام نهادها موجود هستند که فرمانی که کمیشنرهای کمیسیون تعیین میکنه در تمام جهان توسط فرمان رئیس جمهور تعیین میشه، ولی به یک دوره 5 ساله عزل و انفکاک نمیتونه. 5 سال یا ایفای وظیفه میکنن و در تصدی امورشان زمانی که این وظیفه را اشغال میکنن باید در احزاب سیاسی شرکت نداشته باشن و فعالیت های سیاسی در تصدی امور. ولی در گذشته چی باشه؟ در گذشته باید شهرت نیک داشته باشه، به حرمان حقوق بشر و نقض حقوق بشر متهم نشده باشه توسط محکمه باصلاحیت و و سنی معاینه تای کرده باشن. اینی مسائل تابعیت افغانستان داشته باشن، اینی قید است و اینی مسائل مراعات شده در گزینش کمیشنر. برای که به چند دوره تمدید میشه صلاحیت رئیس جمهور است. بله، استقلالت به این مفهوم است که ما هیچ نوع دکته نمیگیریم در کارهای برنامه‌ای خود.
بله، برته به اصلی موضوع تر او گرزو او مخ در دی یو اوریدون که دی سکایپ لاری لرو سرش کسای
بله سرش کسای خوش آمدیم به برنامه.
عرض سلام دارم برای شما گرداننده های محترم برنامه و میمانه محترم شنونده های عزیز. من یک سوال بسیار کوتاه دارم که وقتتان زیاد نگیرم. یک سوال که برای شنونده ها ببخشید مغلق هست، مسائل بودیجوی حقوق با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. این بودیجی از این مغلق هست که اینا مصارف زیاد دارن، مصارف گزاف دارن، دفتر دارن، مسائل اینمی پول از کجا میگیرن و به اساس کدام پالیسی میگیرن، به اساس کدام پالیسی مصرف میکنن؟ فکر کنم
سرش صاحب دا یو چلم نننی موضوع نه لری کی شونه د خو خبره ټوله دی بشه.
گفتن که مهاجرین به جنگ سوریه روان میکنن، سید اونجا کدام مشکل ندارین، کدام تا را نمیشناسین که به سوریه روان کده باشن؟ سید
ما میخوای میگه بگم که ما شما یک اصل داریم در اداره میگه مالی و اداری. خب بعد بخش دوم سوالای خود باز مطرح میکنم کالو آخر برنامه است و وقت پیدا.
تشکر سید.
اما این گپ ما یک ذره نظر بتن در مورد که چی میگن دیم.
بله ډیر زیات مننه. مختر دی چی بیدار صاحب په دې اړه نظر سرګن کې بیدار صاحب خبری وکړي او غفور صاحب تر اوسه خبری نه دی کړی. د دوی نوبت غفور صاحب، تاسو مخکې وویل چې بیکاری او بیروزګاری او اقتصادي وضعیت خرابوالی د دې سبب شوی دی چې د افغانانو له مجبوریت نور هیوادونه سوء استفاده وکړي. یو شمېر اوریدونکو هم ستاسو همدا خبره غبرګه کړه او تایید یې کړه او دوی هم عین خبره وکړه. اما د بیروزګاری او یا د فقر او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ډیر کلونه پکاره ده. داسې یو موضوع نه ده چې په یو څو کلونو کې یا تا په یو لسیزه کې کاملا حل شي. ډیر اوږده پروسه ده. ستاسو په نظر فعلا څه کولی شي افغانستان، د افغانستان حکومت، د افغانستان د بشري حقونو مدافع ټولنې څه کولی شي چې ګاونډي هیوادونه راوګرځوي او پرې نږدي چې له افغانانو دا ډول سوء استفاده وکړي؟
څاروان زه فعلاً چې څه کولی شي، یو مهمه مسله دا ده چې موږ په فکري لحاظ هغه عقیدوي مسایل چې لرو هغه نوي نسل ته باید په سمه توګه باندې ورسوو، تر څو د هغوی د احساساتو نه نور هیوادونه په عقیدوي لحاظ استفاده ونکړي او د خپلو شخصي اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره یې د دغې عقیدوي مسایلو نه استعمال نه کړي. ما بل ورځ په یو بله رسنۍ کې هم په همدې اړوند موضوع باندې بحث لرلو چې مثلا ځوان نسل افراطیت ته، یعنې مهمه مسله دا ده چې موږ عامه کمپاین دغه مرکز ترویج کو زمونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت زمونږ مثلا د بشر حقوق یا رسنۍ ده، ځکه په عقیدوي لحاظ باندې مونږ هغه پوهه چې باید لرلې هغه نه ده ترلاسه کړې، او دغه هیوادونه په جګړه کې د همدې لپاره استعمالوي او هغه زمونږ د هغه احساساتو نه کار کوي، کوم چې په فکري لحاظ او په عقیدوي لحاظ مونږ د مطالعې ضعف ښیي. یو دا ډېره مهمه ده چې مونږ باید دا وکاروو. دویمه مهمه مسله د نړیوالو سره د فعالې ډیپلوماسۍ ده، تر څو په دغه هیوادونو باندې که هغه د بشر حقوقو له لارې وي، که هغه مثلا د نورو کنوانسیونونو سازمانونو له لارې وي، هغه که د ملګرو ملتو د ادارې له لارې وي، یا مثلا مونږ د اسلامي هیوادونو یو دغه لرو، یو ټولنه لرو چې په هغې کې په غټ تعداد سره تر د 500 زیات اسلامي هیوادونه غړیتوب لري، هغې ته باید مونږ راجعه مونږ وکړو، تر څو مونږ وکولی شو چې په ټوله کې له یوې خوا نه فشار وارد کو. دوهم مهمه مسله دا ده چې دغه فکری لحاظ باندې دا ډېر اړینه ده چې مونږ دغه خپل افغانان وپوهوو چې د هغې احساساتو په عقیدوي احساساتو لاندې را نشي او د دغې جګړې قرباني نشي.
بله، خب محترم آقای بیدار، حالا به پایان پروگرام نزدیک شدیم، یک جنبندی اگر شما آخرین پیشنهاد شما چیز راه حل چی است که بتانیم این موضوع را حداقل موی سایش خب پیدا بکنیم که ایران چقدر نفر روان میکنه و چی میکنه، پیشنهاد شما چی است؟
ما فکر میکنم کمیسیون مستقل حقوق بشر یک جا با دولت در ارتباط کار میکنن که مکلفت های خود به درستی در قبال حفاظت و حراست حقوق بشر و مکلفت ملی و بین المللی خود ادا بکنن، و بالای اداراتی که موظف هستند در این راستا همی وظایف خود که در از نمایندگی و به نیابت دولت در او کشورها مقیم هستند و کار میکنن، وظایف خود طوری ادا بکنن که زندگی و آنچه که بالای افغانا در خارج از کشور میگذره با خبر باشن، در تمام مسائلش که حقوق بشری وظایف میشن و مجبور مکلف هستند که واکنش داشته باشن، بررسی داشته باشن و رسیدگی بکنن. و یک کلمه در ارتباط بودجه که بودجه ما اساساً طبق اصول پاریس باید دولت ها تمام پیسی و بودجه کمیسیون ها را بدن. متاسف افغانستان دولت فعلا قادر به این نشده و کمک هایی که به اول خود زیاد نیست، دوم زمانی که به افغانستان این کمک ها میرسه در چوکات امو کمک های هستند که به دولت افغانستان ارائه میشه، از امو کمک ها ما هم استفاده میکنیم و خوب است. و شما میدانید که در ماه های آخر دولت و حکومت حامد کرزی نای پلای کمیشنر عموم وقت ملل متحد در امور حقوق بشر زمانی که به افغانستان آمد، یکی از تاکیداتش این بود که دولت افغانستان در قبال حقوق بشر به خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که حمایت بکنه از لحاظ بودجوی و مالی این تعهد خود به انجام نداده، باید که انجام بده.
ډیر زیات مننه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون وایان ډاکټر رفی بیدار او د سیاسي چارو نظرخوان جاوید احمد غفور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او د ازادي رادیو د درنو اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب وایي. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پیغامونه مو راوستول او په دې خبرونه کې مو نظرونه څرګند کړل. هیله لرو چې د خبرونه په دوام کې به هم راسره ووسئ. د خبرونه په دوام کې هم له دې موضوع سره یو څه مرتبطه موضوع لرو.